مازیګر درې بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بل خبري غړای کې ز هارون با چاله تاسو سره يم سلامونه مې ومني په خبرونه کې په پیښور کې د گورنر اوس مخې ته د خیبر جنسای باړي دوسیدونکو چې خپل مړي لزان سره دغل تروړي دي له احتجاج مخبرو په کابل کې شوې د ننني بریټ پاړه هم معلومات درکو د پاکستان د وزیر اعظم د نیولو د هوا د سپریم کورټ د پرونی پریکړې او په اسلام آباد کې روان د طاهر القادری د لانګ مارچ پاړه هم رپورټونه درته لرو او په خبرونه کې د خبرونه پرسته برخه کې 19 پروګرام د نړۍ رنگونه هم درورو خپل ورزو ګلیاست چیرې د سات مهم خبرونه ترنورو
لومړی د خبرونو سټکی د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې 15 تنو مړی موندل شوی چې خپلوان وي د خیبر پختونخوا گورنر هاوس ودانۍ ته لارین کړی دی کابل کې د کورونا چار وزارت مخې ته 14 کې شپږ کسان وژل شوي او 23 نور ژوبل شوي دي او د عراق په شمال او بغداد کې په بریدونو کې 18 کسان وژل شوي او 120 ژوبل دي اوس د خبرونو تفصیل د خیبر ایجنسی د خاصدار زواک د یو صوبیدار او ځای خلکو په وینا تیر شپه د باړی په سپا عالم ګودر سیمه کې داسې 15 مړی موندل شوی چې په مرمۍ وشتل شوی دي په دې کسانو کې د 14 پیژندګلو شوی دی او شپږ تنه په یو کور کې وژل شوی دي د دې کور یو تن مشال راډیو ته ویل چې د کورنۍ غړی د پاکستان امنیتي ځواکونو وژل دي دا پوز ځای چارواکو په دې اړه سویل نه ډډه کړی ده بل پلو له سیمې د مشال راډیو خبریال وای چې د وژل شو کسانو مړي د هغوی خپلوانو په پیښور کې د گورنر هاوس مخې ته رسولي دي او غوښتنه کوي چې فوج د دوی خپلوان ولې وژل دي د کابل ښار په صدارت څلورلار کې د نن ورځې د 14 په نتیجه کې شپږ تنه وژل شوي او 23 نور ټپیان شوي دي د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې رئیس جنرال ظاهر مشال راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې شپږ حمله کوونکي وژل شوي او 23 ملکي وګړي ژوبل شوي دي یو کس په خپل ځان وژلی او 15 کسان د امنیتي ځواکونو له لوري وژل شوي په دې کې 23 کسان ژوبل دي د محل امنیتي وزخه ده او کابل ښار د پولیسو کنټرول لاندې دي دغه 14 نن غرمه 12 بجې په صدارت څلور لارې کې د ملي امنیت د عمومي ریاست نظارت خانی ته نږدې وشوه له 14 وروسته ډزې هم شوي د کابل د امنیت قومندان جنرال ایوب سالنګي وای چې یو تن حمله کوونکې ځان پورې تړلی 14 کې وچول او 15 نور د امنیتي ځواکونو لوري وژل شوی دي د دې 14 مسولیت لا تر اوسه پورې چا په غاړه نه ده اخستی د خیبر پختونخوا اسمبلی د پاکستاني وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د نیولو د امر غندنه کړې ده په یاد اسمبلی کې د تیر نه په ورځ د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د نیولو د امر او د منهاج القرآن تحریک د مشر طاهر القادری د لاریون په اړه بحث شو او دواړه غندل شوې دي د خیبر پختونخوا د تعلیم او د عوامي نشل ګوند غړي سردار حسین بابګ اسمبلی ته په خپل وینا کې ویل دوی به په ملک کې د جمهوریت لپاره هر ډول قربانو ورکولو ته تیار وي سپریم کورټ قومي احتساب ادارې ته امر ورکړي چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف دی له هغه نورو 15 کسانو سره په 24 ساعتونو کې ونیسي او عدالت ته دی وړاندې کړي یا دوی چې یوسف رضا ګیلانی هم سپریم کورټ له وزیر اعظم لری کړي وو د پاکستان د تحریک منهاج القرآن د مشر طاهر القادری په اسلام آباد کې احتجاج نن هم دوام لري طاهر القادری نن په دریمه ورځ خپل پلویانو ته وویل چې دوی انتخابي اصلاحات غواړي خو ټاکنې دي پر خپل وخوشي په ټویټر یو پیغام کې طاهر القادری ویلي چې ټاکنې دي باید په نوي ورځو کې وشي طاهر القادری د تیر اتوار په ورځ له لاهور د حکومت ضد لاریون پیل کړی وو چې دی ورته ډیموکراسي مارچ وای طاهر القادری څو ورځې وړاندې د کینیډا نه پاکستان ته ستون شوی وو دوی هغه رپورټونه بی بنیاد ګرځولي چې ګینه د پاکستانی فوج ملاتړ ورته ترلاسه دي خبری رپورټونو د طاهر القادری لخوا د حکومت ضد میډیا کمپاین لپاره د زیاتو پیسو مصرفولو په اړه پوښتنې راپورته کړې دي د پاکستان د بارانو چارو وزیر هینا ربانیکر ویلي هند د خونړۍ نښتو په ترڅ کې تاوتریخوالي ته لمن وهي هینا ربانیکر دا څرګندونې په نیویارک کې کړي دا له هغې وروسته ده چې د پاکستان فوج ویلي هندي ځواکونو د کشمیر په لانجمند سیمه کې د دوی یو عسکر په ډزو وژلی دی دا له هغې کرښې سره رامنځته شوې تازه پیښه ده چې کشمیر په دوو برخو وویشي بلخوا د هند وزیر اعظم منموهن سنگ د سه‌شنبې د ورځې په پیل کې ویلي چې له پاکستان سره یې د هیواد اړیکې د دوو هندي عسکرو له وژل کېدو وروسته عادي نه دي هند ویلي د دوی د یو اسکر سر لاتنه پرې شوې دي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اوري. د قطر وزیر اعظم ویلي هیواد یې غواړي د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وړاندې په افغانستان کې یو ثباته سیاسي پروسه پیل شي. د قطر وزیر اعظم شیخ حمد بن جاسم ال ثانی ویلي دوی دې ته تیاری کوي چې د خبرو اترو د پیل په مخه زر تر زره د طالبانو لپاره دفتر پرانیزي. نوموړي دا خبرې د سه شنبې په ورځ په دوها کې له خپل لیبیایي سیال سره په یو ګډ خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. شیخ حمد بن جاسم ال ثانی ویلي د دوی هدف دا دی چې له خپلو اغوان درونو سره مرستې وکړي او یو داسې حل لاره پیدا کړي چې د ټولو یا لږ تر لږه د یو زیات شمېر اړخونو لپاره د منلو وړ وي. اغوان ولسمشر حامد کرزي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره اونۍ ویلي چې دوی دواړه پر دې سلا شوي چې د طالبانو لپاره په قطر کې دفتر پرانستل شي. د عراق په شمال او په بغداد کې د امنیتي او روغتیایي چارواکو په وینا په بریدونو کې ولس کسان وژل شوي او لږ تر لږه یو سلویا ژوبل شوي دي. د عراق په شمال خارګوټي کرکوک کې نن د چهارشنبې په ورځ ځانمرګي برید کې لس کسان وژل شوي دي او یو سل شپېته ژوبل دي. په یو بل ځانمرګي برید چې د کرکوک ښار نه 15 کیلومتره لري توس خورماتو کې شوي چې پکې دوه کسان وژل شوي او شپږ شنور ژوبل دي. بلخوا په بغداد کې درې بیلابیلو بریدونو کې 15 کسان وژل شوي دي. د دې بریدونو پړه لا چا په غاړه نه ده اخیستې. دا د محل د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې ګلیاز وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د دې رپورټونو تفصیل اوري. د خیبر جنسای د باړی اوسیدونکو په سیمه کې مندل شوی خپل مړی په پیښور کې د گورنر هاوس مخې ته راوړی او په احتجاج یې ګوتې پورې کړې.
فوج وشته نو زدا معلومات نه کې چې دای ولی وشتل طالبان دا چې بس د امن کله راشي او خراب نه شي کومر لا بنده سي ورس په ورس به موږ یو کس ولس لس شرشن او دیش دیش د ورځې ورځې وژنې.
د پاکستان سپریم کورټ د دې هیواد د منتخب وزیر اعظم د نیولو امر کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند یو سېنېټر په دغه اړه وایي
نہ بدے آڈر اگر گرفتار کے دیشی اصولن قانون اخلاق اس کا سوکا ہوئے ڈکٹیٹرشپ کو خاما خاول خبر نہ ہو وہ قوم گوری ٹول دے گوری.
او د نړۍ رنگونه ونی زخبرونه کې تاسو لپاره خوندور معلوماتي رپورټونه لرو.
بزنس از بینګ کراپټ اند هیز جست ټیکن هیز پیس اف د پای میډ ا ڈیل هی از ا ټف پروفیشنل
هو د هیل ار یو.
د سیمې او افغانستان په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم اوري له مشال رادیو سره پاتې شئ. او دا هم د خبرونې اولنی رپورت. د خیبر ایجنسی په باړه کې تیر ورځ د 15 ولسی وګړو مړی وموندل شول. د سیمې اوسیدونکو خپل دغه مړی د احتجاج په توګه په پیښور کې د گورنر هاوس مخې ته ایښي او تور لګوي چې د پاکستان پوځ د دوی خلک وژلي دي. د باړې د اوسیدونکو د دغه اعتراضي لارون پاړه له پیښور د مشال ریډیو خبریال رپورت راکوي.
د دې احتجاجي لاریون په اخلا یو تن اشرف چې د کورنۍ شپږ تنه یې په دې پیښه کې وژل شوی دي او شپږ واړه مړې یې په یو ګاډي کې په دې لاریون کې د گورنر هاوس مخې ته کېښودلې وو. مشال ریډیو ته وویل
او شپږ لکه د کې درې لونه او د دوه لونو زامن او یو ورور زخمی دی از شرپا هسپتال کې پروت دی. زنانه چرګ ګاډي سچو د هر سیا کړی دي. فوج وشته نو زده معلومات نه کې چې دای ولی وشتل طالبان دا چې بس د امن کله راشي او خراب نه شي کومر لا بنده سي ورس په ورس به موږ یو کس ولس ولس شرشن او دیش دیش د ورځې ورځې وژني.
او د دې لاریون پر مهال یو څو نورو احتجاج کوونکو د خپل غوښتنو په لړ کې د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
مالون کو دات الله له زه کوم کمبر سره تعلق ساتم دالن چې کومه غا شروع دی موږ د داتو کې شنجه شروع کړې موږ وکمل لا کور کمانډر چې پار ملا موږ دادر خواس گو چې دا دوه چه اپریشن دې بند کی دا تاسو ګوره میډیا والا کاوري سره په صحیح طریقه باندې والي د سره د ظلم موږ سره کیږي میډیا باندې ول نه راځي هلته کډری سب لانګور شروع کړې زمونږ لانګور شروع دې موږ ته جات موږ وړي روان کړی خزي وړي کې روان کړی مشمال روان کړی
جسنا مودین د باړې نه پرون د فوج ولا راغل دې ډوګې لا کې سره ورستو په کورونه باندې چپا واچا ولا بے ګناه خلک په کې مړل مشمون په کې مړل بډنګان په کې مړل هغه زنه نه په کې وشتلې د دې کوم ځای مسلمان یو هغه مونږ د شتګل زخ پر سټډنټ يم د ما رو سټډنټ او ما رو یا شهید کړو ما له مور وشتلا د دې کوم ځای پاکستان دی زدي له په کوم جبا وو چې د پاکستانيان دي ما فوج پاکستاني فوج د هڅنګ ما وژني ما خپل نه نه غني ما خپل عوام نه غني دا بشرګان یو مشتل د کوم ظلم کړو
بند باندې یو ما عبد الله نوم ده دا احتجاج په موږ په دا وجه کولو
چې دوه خلک فوج راغله آرمی والا راغله مخکې شپه باندې چا به پی حمله کړی وي ډزې به پی کړی وي هغې باوجود راوچت شول وه پرامن خلک چې کوم په هغه کې وو په دې کورونو کې وو اوده وو غریبان وو شپېډې ټای کړې دا ټول چې کوم دی دا نیول به وشتل بي دا وشتل او د یوه بل د پاسه به څملول ځکه چې دا یهودو یهودو ویا ورته مونږ یهودو نسوارا معلوم دي.
د خیبر ایجنسی دا لاریون کوونکی د حکومت نه غوښتنه کوي چې زر تر زره دي په خیبر ایجنسی کې حکومت په پوځي عملیاتو کې د بیګونا ولس وجنه ودروي. د گورنر هاوس مخې ته د دې لاریون پر مهال د پیښور د صدر نه چاپیرا ټول سړکونه تړل شوي دي او د امنیت سخ ګامونه پورته کړی شوي دي. او د خیبر ایجنسی د علمګودر د سیمې نه د خیبر ایجنسی ولس د لاریون په شکل کې پیدل د پیښور د گورنر هاوس مخې ته را
لپی خبرم د مشال ریډیو د خبریال رپورٹ فاورید هم زمنګ د خبریال د وینا لمخې د باړې دغه احتجاج کوونکو د تورونو او د دوی دغه لاریون په اړه د پاکستان حکومت او پوز لا هم څه ندی ویلي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو چپو یا شارټ ویوز 2013 او 15,500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو د پاکستان سپریم کورټ 13 ورځ د درغلیو په یو مقدمه کې د دې هیواد د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته نیولو امر وکړ. دا چې د عدالت دغه پریکړې ته د پاکستان د سیاسي ګوندونو مشران په کم نظر ګوري په اړه یې له اسلام آباد د سراج ظهیر دا رپورټ اورو.
د سپریم کورټ لخوا د پاکستان د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د گرفتاری د حکم او اسلام آباد کې د طاهر القادر د لانګ مارچ وروسته د پاکستان په سیاست کې یو توندی په نظر راځي. د پاکستان د دې صورتحال په اړه د پاکستان سیاسي ګوندونه څه فکر لري کله چې د لړکې مشال ریډیو د حکومتي ګوند پاکستان پیپلز پارټي د خیبر پختونخوا نائب صدر او د صوبایي اسمبلی غړي نګت او رغزی نو پختل نو هغه وویل چې د دوی پارټي وړاندې هم د عدالت فیصلې تسلیم کړي دي او اوس به هم کوي. دی زیاته کړه
چې اگلی خپل یو فیصله ورکا اغه د پاره ځای دا ریویو پټیشن نمشتا اغه کې موږ به ریویو کې زموږ پرایم منسټر چې دی هغه خپل ځان به ډیفند کړم. دین علاوه دا خبره ده چې دا مقدمه ده دا به مخکې چلیږي بم دا چې دین ځایره دا پرایم منسټر خپل او دې کې دا اس دا ریوري خبره نه ده ابوري ګورنمنت خپل وخت باندې برازي چې څنګه ټولو پټیانو کنسنسس کړی دی د دې لپاره چې پاکستان پیپلز پارټي او دا غي اتحادیانو ډېر لوی چې دین د جمهوریت لپاره لوی قربانیان ورکړی دي. نو جمهوریت دی دل کوله د پاره بمغه اچره بم سپرینه دو د عدلیه احترام چي هغه مونږه پرونم کړی دي.
د غرن کله چې مشال ریډیو د حکومت د اتحادی ګوند عوام نیشنل پارټي د سېنیټر عبدالنبی بنگش نو پختل نو هغه صداسي ویل
پر د وزیر اعظم د ختمې دو خبره ده هغه ختم نه دی او نه کېدای شي نه په دې آرډر هغه گرفتاره کېدای شي اصولا قانونن اخلاقا اوس که څوک وایي ډکټیټرشپ کوم خامخا ولا خبره نه خو به قوم هم ګوري ټول به ګوري مونږ د انډیویجوال سره کار نشته دا غار څوک هغه رضا ګیلانی وو که هغه مثال پرویز اشرف دی مونږ وایو چې د پاکستان سلامتي پیدا په دې وو چې کېدې صدا کوم سیستم روان دی
همدارس د جمعیت علماء اسلام فی سینیټر غلام علی هم مشال ریډیو ته پل دری صدا سیخ کارا کړو.
هغه قوتونه چې دا غواړي چې موږ داسې فیصله وکړو جمهوریت یا جمهوری سیستم ډیریل شي نو ما په خیال نه بره دې فیصلې او د دې اقدام نه به عدالت په اختیار ورکړي او نه به حکومت ورکړي او نه به ټول سیاسي جماعتونه ورکړي. دا پیله ځل دی د الله پاک په فضل چې په پاکستان کې ټول سیاسي جماعتونه په دې متفق دي چې الیکشن دی وشي او په دې هم متفق دي چې جمهوری سیستم دی روا دوای دی. کم خلک چې د عین نه ماورا مطالبه کوي یا د هغه خلکو له مطالبه کوي چې هغه آئینی فریم ورک کې درځي نو پکار دارې چې بین الاقوامی دنیا او حکومت او عدلیه داغه خلکو خلاف اکشن والی.
د دې پترس کې د جماعت اسلامي نائب امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو 15 کالو کې حکومت ولستا هیڅ نه دی ورکړي نو دا صورتحال خو به لازمی رامنځته کېدو. دو زیاته کړه
کینن چې دا حکومت د ناکامۍ سره مخامخ شه د ځکه چې دوی د خپل عوام په ستونزو کې به حد اضافه وکړي. سوچ دې د فوج نه ګیله کوي نو فوج خپل باندې دوی حکومتونو د خپل مقاصد لپاره استعمال کړي خو د هغه باوجود هم دوی حکومت تر اوسه پورې ډیلیور نه کړ. پاکستان کرنسی ختم کړه، تباہ کړه، په کرپشن کې سابقه ټول ریکارډز مات کړه. نو دوی ته خو د خپل مخ صفا کول پکار دی، خپل کردار ټیک کول پکار دی. نو دوی خو اوس داسې حق نه لري چې جرا او فریاد کوي، نو چا ته جرا او فریاد کوي؟
د ذکر وړ ده چې د ملکی صورتحال په اړه د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د ځینې سیاسي مشرانو سره د خبرو اترو لپاره غونډه را بللې ده. کله چې دې لړکی مشال ریډیو د مسلم لیگ نون د ځینې غړو سره د رابطې کولو کوشش وکړو، نو د بیا بیا رابطې باوجود ورسره رابطه ونه شوه. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په پیښور کې د گورنر اوس مخې ته د خیبر ایجنسۍ د باړې سیمې اوسیدونکو خپل مړي دغلته راوړي دي، یخې دي، هغوی په احتجاج ګوتې پورې کړي دي. د پاکستان په امنیتي ادارو ځواکونو باندې تور لګوي چې دا مړي هغوی کړي دي، دا وژنې هغوی کړي دي. دا وخت را سره له پیښوره خالد خان د ټلیفون په لیکه دی. خالد خان، داسې ویل کېږي چې دغلته ډزې شوې دي، دغه احتجاج چې کوم ځای روان دی شاوخوا کې ډزې شوې دي، نو څه تاسو سره تازه معلومات دي، څه وینئ دغلته؟
جی بالکل، ډیر امن څنګه چې تاسو وی د خبرې جنسر د باړی سیمې نه چې کوم داخله راغلي دي، او د گورنر هاوس مخې ته د خپلې مخې دي، او احتجاجي پر لته مغزول لکه چې بوران نه پټه مینس کې ډز شو، موږ دا نه لګدي په ولاړو، او ډز ډیر په تماچو هم ډز شو د کلاشن مو شو، او یو کس زما په مخ کې زخمی را د امبولانس او خجر شو. او هغه لیکيږي چې دغلته د خیبر جنسینا د کمی سم لغړی حمید الله جان د افریدی راغلی، او هغه دغلته د مظاهرینو هغه نیولو، او بیا د هغه خلاصولو لپاره د هغه کوم ټوپکوال چې هغه د هوایي فایرنګ وکړ، او هغه په تیښته کې دغه دنه بریالی شو. خو کوم چې دی کوم هغه مړی چې دی کوم د هغه خپل خپلوان چې دی هغه دغلته لا اوسه پورې ناست دی، او اوس هم تاسو د آوازونه مورې همدغه آوازونه کوي چې دغه خپل غوښتنې دي، هغه مطالبه لپاره آوازونه کوي. دغه ډزې دا پته نه لګي چې دا ډزې د کوم طرف شوې، خو ډزې زیات دا ویل کېږي چې د راجان افریدي کمپوال وغې ډزې کوي.
خالد خان، دغه خلک د شمیر په اړه څه اټکل کېږي؟ څومره شمیر کې خلک دي؟ یوازې قبایل دي کنه د پېښور یا نور خلک سره ملګري شوي دي؟
زیات تر هرماچا دا زیات تر خلک چې دي دا د قبالي ولستي د باړی سر تعلق لري، کې زیات تر افریدي قوم دي، او دي د علم ګذر نه نن سار تر روان شيو. نو دي سره په لار کې نور خلک هم ملو شوي دي، خو زیات تر چې دي دا د افریدي دي، او دا د زینو د ځای خلک چې خپل خپلوان دي چې څومره ما تختاري، نو دغه ته مول سره چې دي نو دا زیات تر افریدي قبایل دي، او د قبایل مقامی خلک لارې بند شوي دي، د صدر طرف نه لارې بند شوي ده، د صوبایي سملې طرف نه چې کوم لوی سړک ته هغه هم بند دي. نو کوم خلک چې دي هغه هغه مول سره چې کوم خلک راغلي دي هغه کو سپوري دغه تل دي، نو زیات تر د قبایل دي او د خیبر جنس،
او دغه ته چې کوم
پاکستانن دي، سټوډنټانن دي، مشرانن دي،
او دغه ته چې کوم ځای چارواکي دي، حکومتي چارواکي دي، هغه وسره خبره تر د کوشش کړی دی سوک سره راغلی دي؟
نه بالکل نه، اوسه پوری د خیبر پښتونخوا د گورنر د ماړی مخه تا راو چې دی، هغه بالکل د داغي گیټ مخه تا ناس تیر وی دروازه ته دا غیم تراسي، او د دې لپاره دغه کبالو خپل یو کمیټه نه کړی دا چې د دې سره سوکرازي او د دې سره خبرې کوي. نو دغه د کمیټې مشران د کوم د کبالو مشران دې دې سره خبرې کوي، خو څه پوره نه هو د صوبایي حکومت تاریخ او نو د گورنر هاوس څنګه چې د گورنر چې وی دا د ټول کبالي سیمو چیف اگزیکټیو دا غیم دې غوښتنه کوي. نو دې دغه غوښتنه کړې څنګه چې وخت مونږ ویلو چې درې غوښتنه کړې چې په بازار کې دې فوجي اپریشن بند کړی شي، فوجي نیتا څنګه راغلو او پاتې شي، او دا کوم خلکو چې دغه تاریخ خلاف سپلیشي، او بیا دې سپریم کورټ سوموټو اکشن واغی. نو څه پورې دی لا هیڅوک داسې د حکومت سره نه راغلي چې دې سره خبرو کې.
سمشوا خالد خان، ډیر مننه ستاسو، ځان ډیر خیال ساته. اوریدونکو، سیو بل رپورٹ ترازو د تحریک منهاج القرآن د مشر ډاکټر طاهر القادری په مشرۍ کې لزګونه زره کسان اوس هم په اسلام آباد کې د پارلیمان د ودانۍ مخې ته په ډی چوک کې موجود دي. تیر ورځ ډاکټر طاهر القادری دوه ځله د لانګ مارچ ګډونوالو ته وینا وکړه، او نن یې هم یو ځل وینا وکړه. نوموړی وایي د پاکستان قومي او صوبایي اسمبلی د ماتې کړل شي، او د پوز او عدلیې په خوښه دی یو غیر جانبدار الیکشن کمیشن وټاکل شي. نور حال له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکوي.
د تحریک منهاج القرآن مشر ډاکټر طاهر القادری لانګ مارچ نن په درېم ورځ هم په اسلام آباد کې جاری دی. 13 ورځ مارچ کې ګډون کوونکو ته خپل وینا کې ډاکټر طاهر القادری ویل چې د ملک کې جمهوریت د غریب اولس لپاره نه بلکې یو خاصې طبقه لپاره دی او دا قسمه جمهوریت اولس مسترد کوي او په موجوده وخت کې هر یو ګوند د حکومت برخه ده او دا ټول ګوندونه په کرپشن کې ککړ دي نو حکومت په مکمله توګه مفلوج شوی دی. نوموړي ویل چې زموږ حکمرانان د خپل ذاتي مفاداتو لپاره کار کوي. حکمرانانو په تیرو 15 کالو کې په خپلو اساسو کې زر ګنا اضافه وکړه. په ملک کې غریب نور خواریگی او مالدارا نور مالدارا کیگی.
ہمارا جمہوری انقلاب، عوامی انقلاب، یہ آئینی نظریہ اور جمہوری اصولوں کے تحت
زمونگا جمہوری او لسی انقلاب پر مکمل توگا آئینی او قانونی دے او زمونگا دا جد جہد دا بنیادی انسانی حقوق مطابق دے او مونگ ہز دا سگام و چتول نوارو چی دا جمہوری روایتو پذید دی. دا وقت پر ملک سیکورٹی ادارے پر مکمل توگا ناکام شوی دی. نہ صرف ملالہ یوسفزئی بلکہ دا ملک ہر معصوم غیر محفوظ دے. درشان دا ملک او یا فیصد دا پارلیمان غړي ټیکس نو ورکوي چې تر څو زموږ د مطالبات و نه منل شي موږ به د اسلام آباد نه واپس نه ځو.
په مارچ کې ګډون کوونکي خلک وایي چې ډاکټر طاهر القادری اولسی مسلې راپورته کړي دي او د مسلو حل کېدو پورې به موږ خپل دا لانګ مارچ جاری ساتو.
دا حکومت خصوصا پیری نه حل شوی دی. دا غي باوجود هم داسې لګي لکه چې دی په بدمعاشۍ ناشتي او په دې پاکستان کې نه یو سړی چې دوی خلاف راپاسي دی. دا کار چې کوم خصبي اختلاف ولو دا غوي له پکارو په غوي نه کړی شوی چې هغه
یاد دوی چې دا لانګ مارچ د اتوار په غرمه قریبا 2 بجې د لاهور نه روان شوی وو او د نهې په شپې 2 بجې اسلام آباد ته راورسېدو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په همدغه موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی په غونډه کې ټولو سیاسي ګوندونو د طاهر القادری په لوی لاریون او هم د دې لاریون پر مهال د سپریم کورټ لخوا وزیر اعظم ته په سزا ورولو سخت نیوکې کړي او دای د جمهوریت پر ضد یو سازش بللی. د اسمبلی غړو وویل چې د طاهر القادری لانګ مارچ د پاکستان د آئین د شپږمې مادې مطابق د حکومت پر ضد د بغاوت راپارول یو ګام دی، نو پکار ده چې سپریم کورټ د طاهر القادری پر ضد د آئین د سرغړونې په باب کاروایی وکړي. په دې اړه تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې ورو.
تیر ماښام د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې د طاهر القادری د لانګ مارچ او د سپریم کورټ لخوا د کرایې د بجلیګرو په قضیه کې د وزیر اعظم د گرفتاری د احکاماتو جاری کولو په اړه تود بحث ترسره شو او د اسمبلی غړو د ډاکټر طاهر القادری په لانګ مارچ او د سپریم کورټ په فیصله نیوکې وکړې او دا ټول حالات یې د جمهوریت په ضد یو سازش وبللو. او په خیبر پختونخوا اسمبلی کې ټولو سیاسي ګوندونو د موجوده حالاتو د مقابلې په لړ کې په یووالي ټینګار وکړو. په دې لړ کې د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د تعلیم صوبایي وزیر سردار حسین بابک وویل چې سیاسي ګوندونه به په ګډه د جمهوریت د بچکولو لپاره قرباني ورکوي. او د جمعیت علماء اسلام فی د اسمبلی غړی مفتی کفایت الله د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د ډاکټر طاهر القادری د لانګ مارچ پر مهال د وزیر اعظم په اړه د سپریم کورټ په احکاماتو نیوکې وکړې. د اسمبلی غونډې ته د خپل سرګندونو په لړ کې مفتی کفایت الله د اسمبلی د غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل
اوس خلک خدا سشته چې هغه یو ورځ لپاره د پاکستان د عوامو حکمرانی نه مني، نو اوس چې بالکل موږ روان یو انتخاباتو ته، نو په دغه وخت د طاهر القادری دا ڈراما مختارانہ آیا دا 14 تاریخ طاہر القادری والے منتخب بیا دا سماعت په 14 منیونو فیصله والے په 14 راغله فیصله مفسګی دم شو دا څه خونه دا چې طاہر القادری زم کېنی او جج صاحب دا سب یو بل سره کوآپریشن کولوري زمانی طاہر القادری سره برګه دا سوال لا دی طاہر القادری طاہر کېنی پوزیشن واسکه.
او د صوبه د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې په کار ده پوز د غیر جمهوری قوتونو د ملاتړ نه ځان وساتي د خپل دې سرګندونو په لړ کې د اسمبلی د ودانۍ نه بهر د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې میا ابتخار حسین وویل
د سپریم کورټ فیصله منظوره ده، خو د وخت انتخاب چې کوم دی نو دا د جمهوریت لپاره فایده مند نه دی. په دې وخت کې د فوج لپاره دا لازم ده چې د ډیر مودې نه پس د فوج عظمت بحال شوی دی، د هغې وقار بحال شوی دی. داسې یو فیصله نه ده په کار چې هغې کې د قوم عظمت او وقار ته چې کوم دی دچکه ورسي. عمران خان چې کومه خبره کړې ده، چونکې عمران خان هغه چلیدلی کارتوس دی چې د دې نه مخکې چلولو هغه ناکام شو پوچ شو، او د قادري په سپورټ کې چې کوم دی نو دا خبر وکړه او چې چا ورته په غوږ کې ویلي دي نو نه به طیر القادري چې کوم دی په دې حیثیت پاتې شي او نه د شاته چې کوم قوتونه یا په دې شکل کې پاتې شي.
او د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د پاکستان پیپلز پارټۍ پارلماني مشر عبدالاکبر خان د ډاکټر طاهر القادري لاریون د آئین د آرټیکل شپږم مطابق د حکومت په ضد د بغاوت یو ګام وبللو، او د سپریم کورټ نه یې غوښتنه وکړه چې د آئین د آرټیکل شپږم لاندې دي د ډاکټر طاهر القادري په ضد کاروایی وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د منهاج القرآن ادارې د مشر طاهر القادری دغه لانګ مارچ په اسلام آباد کې نن دریمه ورځ د چروان دی. دغه لانګ مارچ موضوع په ټولنیزې میډیا هم ډیره توده روانه ده. د ژوند د بیلابیلو برخو سره تړلو خلکو د خپل ټویټر پر پاڼو په دې اړه خپل خپل نظرونه ورکړي دي. دوی سوای راځي چې د عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې واورو.
کامران شفی د پاکستان په اکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې کالم لیکي. دی پر خپل ټویټر پاڼه د طاهر القادری غبرګ شهریت ته په اشاره سروای که چرته یو غبرګ شهریت لرونکی په پارلیمنت کې کښېنستلی نسی نو بیا څنګه غبرګ شهریت لرونکی یو کس د پارلیمان د ماتېدو غوښتنه کولای سي؟ خبریال عمر قریشی بیا پر خپله پاڼه له طاهر القادری پوښتنه کوي چې آیا د ده په فکر یوازې کرپشن په سیاسي ادارو کې دی که نه په فوجي ادارو کې هم اغلا غولي کېږي؟ په اسلام آباد کې یو څېړونکی رضا رومي بیا پر خپله پاڼه لیکي له تیرو پنځو کلونو راهیسې درې ځله د انقلاب خبرې سوي دي. د ده په وینا د دې شاته یو قسم خلک او منصوبه جوړونکي دي. د غوښتنه کوي چې نور بس کوي، راځي انتخاباتو ته مخه وکړو. د پاکستان د آج ټلویزیون یو کوربه مشتاق منحاس طاهر القادری ته وایي که پر آئین د عمل کولو دغه مشورې تاسو جنرال مشرف ته ورکړې وای نو نن به د ملک دغسې حالت نه و. د ده په خبره طاهر القادری د غټ قانون ماتونکي جنرال مشرف اوس هم یو نږدې ملګری دی. په ډان ورځپاڼه کې کالم لیکونکی ندیم پراچا په خپل ټویټر لیکي د طاهر القادری په غونډه کې ناستو ښځو او ماشومانو چې له سختې یخنۍ کرنګ سوي ډېر خفه کړی دی. د ده په وینا دا مارچ نه دی بلکې دا یو داسې مذهبي پیشوا دی چې د خلکو ذهنونه او دماغونه ور اړولي دي. انیس هارون هم یو خبریال دی. دی وایي د یو سورنا وهونکي په مشرق کې راټول سوی هجوم د دوی په نمایندګۍ د فیصلو حق نه لري بلکې په آئین کې بدلون یوازې او یوازې د پارلیمنت کار دی. د جیو ټلویزیون کوربه ډاکټر شاهد مسعود طاهر القادری مخاطب کوي او وایي تاسو هم فرشته نه یاست نو مهرباني وکړئ د ځان د تعریف کولو پر ځای پر خپل سیاسي ایجنډا توجه ورکړئ. د ریډیو پاکستان مشر مرتضی سولنګي د ټویټر پر پاڼه لیکي مولانا طاهر القادری خپل په بولټ پروف ګاډي کې ناستی او کوشش کوي چې د یو ناورین د رامنځته کولو لپاره ښځې او ماشومان استعمال کړي.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا، ولې خپه ناستی؟
یار، نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه را لته شو.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها، چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال رادیو ډاٹ کام. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کول شي نور تبصرې مو اوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها، نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
اوریدونکو، د خبرونه نیمایي تر رسیدلې یو ل ګلیاز بعد خبرونو لنډیز واورو.
د د خیبر ایجنسی په باډا سیمه کې 1500 تنو مړي موندل شوی چې خپلوان یې د خیبر پښتونخوا گورنر هاوس ودانی ته لارین کړي. کابل کې د کورونا چار وزارت مخې ته 14 کې شپږ کسان وژل شوي او درویش روبل شوي دي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په داسې حال کې د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د نیولو د امر غندنه کړې چې د منهاج القرآن تحریک د مشر طاهر القادری د حکومت خلاف احتجاج لا هم دوام لري. د پاکستان د بارونو چارو وزیر هنا رابانی کر ویلي هند د خونړیو نښتو په ترڅ کې تاوتریخوالي ته لمن وهي. د قطر وزیر اعظم ویلي افغان طالبانو سره د سولې خبرو اترو لپاره دفتر پرانیزي. د عراق په شمال او په بغداد کې بریدونو کې 18 کسان وژل شوي او 120 ژوبل شوي دي.
زمونږ همکار ګولیاز اوریدونکو اوس له اسلام آباد زمونږ بل همکار سراج زهیر را لیږلي د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی تاسو ته ورو.
دنیا ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې اسی خو د نهه ورځ ډیره ګرمه ګرمه وه خو په دغه ورځ یو غټ خبر د مخې ته راغی چې سپریم کورټ د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په شمول د رینټر پاور یا کرای بجلی ګرو کیس کې د ټولو ملزمانو د نیولو حکم ورکړو او وی ویل چې دوی د عدالت ته وړاندې کړی شي. ادارې وایي چې په دغه موقع د لانګ مارچ کوونکي طاهر القادری وویل چې نیم کار وشو او نیم پاتې به سبا کیږي. ادارې وړاندې لیکي چې دا صورتحال یو دم را پیدا نه کړی شو بلکې دا پاکستان د حکمرانانو د سلور شپې د وکالو د غلطو پالیسو نتیجه ده ځکه چې دوی د ملک د اوسیلونو خو ګټه پورته کوي خو د ملک مسلو اړخته بیخي پام نه راګرځوي او هم دا وجه ده چې نن د ملک کې دا صورتحال رامهیته شو. اداریه زیاتوي چې د دې صورتحال په تناظر کې ضروری ده چې ډیر په احتیاط سره قدم پورته کړی شي ځکه چې موږ د ماضي د غلطیانو سزا هم تیرو لګیا یو نو باید چې د ولس نور د امتحانونو نه خلاص کړی شي او چې د آئین او د قانون پرانا کې دراتلون کې لپاره یو غوړ لار او ټاکلې شي. مشرق رسپان خپل اداري کلیک چې پیښور کې ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکول مهم د پولیسو لخوا سکیورټي نو ورکول لوجه په ارزي توګه ودرول د افسوس وړ معاملې ده او د دې مهم د ودرول لوجه خاريو او کلیوالو سیمو کې په زرګونو ماشومان به د پولیو ساسکو نه محرومه پاتې شي. اداري لیکي چې ماشومان د دې ملک مستقبل دي او پولیو ټیمونو ته تحفظ ورکول لپاره پولیس محکمې سره خو به نفر کموي خو د دې مطلب دا نه شو چې پولیس محکمه پولیو ټیمونو ته تحفظ ورکول نه انکار وکړي. اداري لګي چې پولیس محکمه له پکار دي چې پیښور په مختلفو حصو کې تقسیم کړي او په مختلفو ورځو کې دا ټیمونه ماشومان ته د پولیو ساسکي ورکړي نو دا شان بدا معاملې په سنه سره ډول حل شي. اداري اخري کې لګي چې پلارانو له هم پکار دي چې دا انتظار نه کوي چې پولیو ټیمونه به کور په کور راځي او د دوی ماشومان ته به ساسکي ورکوي بلکې دوی د خپل ماشومان نږدې هسپتالونو ته بوزي چې په وخت ورلا کتری ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو مقاله کې راغلی د پاکستان د منتخب وزیر اعظم د نیولو د سپریم کورټ پریکړه ښایي دغه هیواد له لا ډیرو ستونزو سره مخامخ کړي. بلخوا د رویټرز خبری ایجنسی په رپورٹ کې د امریکا په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند یو مشر په حواله لیکل شوی چې نوموړی غواړي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې لس زره امریکایي سرتیری وساتل شي. دغه دواړو لیکنو غټي کې درته ما هارون باچا راټول کړی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې خپل یو مقاله د پاکستان د سپریم کورټ له لوري د درغلیو په یو مقدمه کې د دې هیواد د وزیر اعظم د نیولو پریکړې ته ځانګړې کړې ده. په لیکنه کې راغلی د سپریم کورټ دغه پریکړه په داسې مهال مخې ته راغلی چې د محمد طاهر القادری په نوم یو اسلامي خطیب چې د یو سیاستوال رول یې خپل کړی دی د پاکستان د پارلمان ودانۍ مخې ته خپلو زرګونو پلویانو ته په وینا کې له حکومته د واک د پریښودو غوښتنه وکړه. د ورځپاڼې په لیکنه دغه دواړو خبرو د پاکستان دننه اندېښنې زیږولې چې کنه د دې هیواد طاقتور پوځ غواړي په جوړېدونکي عبوري حکومت کې خپل نفوذ ولري او په وسیله یې راتلونکي عام انتخابات وځنډوي. ورځپاڼه زیاتوي ځینې خلک بیا داسې فکر کوي چې د پاکستان مشر قاضي افتخار چودھری د قادری د لانګ مارچ په نتیجه کې په ملک کې له جوړې شوې حکومت مخالفه فضا څخه په ګټه اغستلو د ولسمشر زرداری له حکومت سره خپل زوړ حساب کتاب پوره کړ. ورځپاڼه کاږي د سپریم کورټ د پریکړې چې هر څه عوامل وي خو یوه خبره یقیني ده وغه دا چې لا ډېرې ستونزې د پاکستان په برخه کړي. بلې خواته رویټرز ایجنسی په خپل یو رپورټ کې د امریکا په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند مشر سینیټر میچ میکونل له خولې لیکي چې وایي غواړي په افغانستان کې له 2014 کال وروسته لس زره امریکایي سرتیري پاتې شي. سینیټر میکونل د خپل ګوند سینیټرانو له یوې وړې ډلې سره په تیرو نږدې ورځو کې افغانستان ته سفر وکړل چې دا په تیره یو لسیزه کې د نوموړي دغه هیواد ته اووم سفر و. د امریکایي سېنېټر د افغان ځواکونو د روزنې او د ترهګرۍ ضد عملیاتو لپاره په افغانستان کې د یاد شمېر امریکایي سرتېرو پاتې کول اړین وبلله. ورسره یې هیله وښوده چې په دغه جګړه کې د امریکا متحدان به هم ورته پلانونه ولري. رویټرز جان سپین حال کې د براک اوباما او حامد کرزي د تیرې جمعې ورځې د واشنگټن د لیدنې په یادولو سره لیکلي چې دواړه مشران موافقه شوي چې د افغانستان د امنیت ذمهوارۍ په زیات سرت سره د دې هیواد خپلو ځواکونو ته احواله شي، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو زر وتلو ته زمینه برابر شي. او په ترڅ کې د اوباما هغه هوډ چې وایي د افغانستان اوږده او غیر مقبوله جګړه به پای ته رسوي عملي شي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو، فرانس اوس هم په افریقایي هیواد مالی کې د اسلامي یاغیانو پر ضد خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړی دی او داسې پلان لري چې افریقایي ځواکونه رایوځای کړي تر څو د القاعده او دغه د ائتلافیانو اهداف شنډ کړي. په دې اړه رویټرز خبري ایجنسی یو رپورټ جوړ کړی چې احمد شاه اعظمي تفصیل وړاندې کوي.
فرانس افریقایي هیواد مالی ته خپل سلګونه پوځیان لیږلی او د تیرې جمعې راهیسې د دغه هیواد په لویه صحرایي سیمه کې د اسلامي یاغیانو په ضد بمباریو ته دوام ورکړی دی. دغه اسلامي ډلې د القاعده د شمالي افریقا د ځایي شاخ عقیم، د مالی ځایي ډله مجوا او د انصار په نامه یادیږي. لویدیځ او سیمه ییز طاقتونه اندېښنه لري چې یاغیان به د مالی هیواد شمالي برخې د نړیوالو بریدونو لپاره د یو قرارګاه په توګه استعمال کړي. متحده عرب امارات د سفر پر مهال د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند په ابوظبي کې د فرانس په پوځي اډه کې وویل چې دوی به په مالی کې د هوایي او ځمکني ځواکونو ګمارلو ته دوام ورکوي. نوموړي زیاته کړه فرانس دا وخت 950 پوځیان ګمارل دي او نور به هم لیږي، خو ژر به کومنده افریقایان ته وسپاري. فرانس پلان لري چې په خپل پخواني مستعمره مالی کې 2500 پوځیان ځای په ځای کړي. بلخ د افریقا د غربي هیوادونو د دفاع وزیران لیو بل سره لیدا کاته کوي تر څو د ملګر ملتونو په مرسته 3300 سیمیز پوځیان وګماري چې افریقا به یې مشري کوي. په مالی کې د فرانس مداخلت د هوغو اتو برمتسو فرانسویانو ژوند هم له خطر سره مخامخ کړی دی چې په سهارا سیمه کې د القاعده د ائتلافیانو په ولکه کې دي. بلخ ملګر ملتونه وایي چې د تازان شتو لامل 10000 کسانو سیمه پریښې ده چې 200000 وار د مخاله به کور سیوي. د ملګر ملتونو سیکرټری جنرال بانکیمون د ګل پورز د فرانس په مشرۍ د مالی د پوځي مداخلت هرکلی وکړي او هیله څرګنده کړه چې دا به د اسلامي یاغیانو د يرغل مخه ونیسي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د افغانستان حکومت وایي له دې وروسته به د امریکا 50% مرستې د دې هیواد د ملي بودیجې له لارې لګول کیږي. د افغانستان د مالی وزیر تیر ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ د شوې موافقې له مخې تر راتلونکي یوې نیمې میاشتې پورې د امریکا 550 میلیونه ډالر مرستې به د هیواد ملي بودیجې ته انتقال شي. محمد ویس سمیم له کابل رپورټ لري.
د افغانستان حکومت چارواکي وایي چې لدی وروسته به د امریکا متحده ایالاتو د مرستو لګولو لپاره د لومړیتوبونو او د پروژو ټاکل د دې هیواد حکومت پورې اړه ولري. د افغانستان د مالیه وزیر حضرت عمر زاخیلوال د امریکایي چارواکو سره له خبرو او د امریکا سفر څخه تر راستنېدو وروسته د سه شنبه په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې لدی وروسته به له افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتو کم تر کمه 50% مرستې د ملي بودیجې له لارې ولګول شي.
له همدې کال وروسته کم تر کمه د امریکا 50% مرستې به د افغانستان د ملي بودیجې له لارې ولګول شي. کچېرې له 10% سره چې تر اوسه له دې مرستو څخه د هیواد د ملي بودیجې له لارې مصرف شوي پرتله کړو، لیدل کېږي چې دا شمېر له 10% څخه 50% تلول شوی دی.
په تیرو یولسو کلونو کې په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو د مرستو ډیری برخه د هغه هیواد پراختیایی ادارې او خصوصي کمپنیو له خوا لګیدلې ده. د افغانستان د مالیه وزیر وایي د وروستۍ موافقې له مخې ټاکل شوې تر راتلونکې یوې نیمې میاشتې پورې د امریکا د متحده ایالاتو 550 میلیونه ډالر مرسته د افغانستان ملي بودیجې ته انتقال شي. د مالیه وزیر د معلوماتو له مخې له دې مخکې د هیواد د ملي بودیجې له لارې امریکا کلنۍ مرستې د 150 میلیونه ډالرو په شاوخوا کې وي. په همدې حال کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان هم دې مسلې ته په ښه سترګه ګوري او وایي سره له دې چې په حکومتي ادارو کې اداري فساد لا پر ځای دی، خو د لومړیتوبونو او د پروژو ټاکلو په خاطر غوره ده څو د امریکا متحده ایالاتو کم تر کمه نیمایي مرستې د دې هیواد د حکومت له لارې ولګولې شي. په ورته وخت کې دغه کارپوهان وړاندیز کوي چې د دغه مرستو پر لګولو باید جدي څارنه وشي. یو تن کارپوه سیف الدین سیحون:
د افغانستان حکومت کې دننه یو پیچلې رابطه رامنځته شوې چې ښایي د افغانستان ټول فرصتونه او امکانات په اوبو لاهو کړي، خو سره له دې هغوی لکه څنګه چې واکمنه او سیاسي دستګاه ده بله لاره نشته او کم تر کمه ملي وړتیا، ملي بودیجه او ملي امکانات لوړ وي، خو په دې شرط چې د ټولنې اړتیاوې د یو پروګرام له مخې مطرح شي او له پروژې څخه څارنه وشي.
ویل کېږي چې د وروستیو موافقو له مخې چې د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ وشوې، له دې وروسته به نړیوال پراختیایي تړونونه هم افغاني شرکتونو ته او د اړتیا په صورت کې به د سیمې هیوادونو شرکتونو ته ورکړل شي. همدارنګه ویل کېږي چې د تدارکاتو مسؤلیت او د دغه پروژو اداري چارې به هم له دې وروسته د دې هیواد حکومت پورې تړاو ونیسي. په تیرو 11 کلونو کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره شاوخوا 50 میلیارد ډالر مرسته کړې ده چې ویل کېږي ډیری برخې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا ورکړل شوې ده.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو، نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي امریکا به افغانستان ته د څار ډرون الوتکې ورکوي. دغه خبرې نوموړي په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر براک اوباما سره تر ملاقات وروسته کړې دي. په داسې حال کې چې په 2014 کال کې نړیوال ځواکونه له افغانستان اوزي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله امنیتي راضینامې په هکله خبرې کیږي. د مقالې مهم ټکی د ملیحا امیرزاده ناورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر حامد کرزی د ګل پوره اعلان وکړ چې امریکا به افغانستان ته د خپل استعمال لپاره د سار ډرون الوتکې ورکوي او د امریکایي ځواکونو لخوا د قیدیانو سپارلو پروسه به چټک کړي. دغه د واشنگتن د دورې وروسته د نوموړي لخوا لومړی څرګندونې دي. ورځپاڼه لیکي کرزی په بیا بیا ویلي چې په واشنگتن کې د امریکا د صدر سره د هغه د ملاقات نه تقریبا هغه هر څه ترلاسه شو چې د هیواد یې هیله لرله، چې پکې د بارنیو ځواکونو لخوا په افغان کلیوالو سیمو او کورونو چاپې د نه وهلو وعدې شاملې دي. د تېرې جمعې په ورځ د صدر اوباما سره د یو ګډ خبري کانفرنس پر مهال دغه اعلان مخې ته راغلو چې په راتلونکي کال کې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت چارې سپارلو بهیر د چټک کولو، تر سپرلي د بارنیو ځواکونو چاپې ودرول او د قیدیانو سپارل تر امریکایي کنټرول لاندې ساتل شامل دي. ورځپاڼه د قیدیانو د سپارلو مسلې په حق لوایي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ یو مهمه موضوع وه چې د یوې راضینامې باوجود هم امریکا قیدیان په خپله ولکه کې ساتلي. ورځپاڼه د کرزی د خولې زیاتوي چې د ملاقات نه خوشاله او مطمئن دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د خبري کانفرنس پر مهال د کرزی لخوا په اول ځل د امریکایي ډرون ذکر وشو چې افغانستان ته به ورکړل کیږي. افغانستان د ډېرې مودې راهیسې د ډرون الوتکو غوښتنه کوله. ورځپاڼه زیاتوي کرزی وویل دغه ډرون الوتکې به غیر مسلوي چې یوازې د افغان ځواکونو د څارنې صلاحیت به زیات کړي. د جاسوسي لپاره ډرون الوتکې په هیواد کې د طالب وسلوالو د معلومولو او ائتلافي ځواکونه په نظر کې د ساتلو لپاره استعمالیږي. ورځپاڼه لیکي کرزی وویل چې د الوتکو د استعمال او ساتنې لپاره به افغانانو ته تربیت ورکوي، خو دایونه ویل چې شمیر به څومره وي. کرزی دا هم وویل چې د ډرون الوتکو نه علاوه به افغانستان ته نورې استخباراتي آلې ورکړل کیږي چې د هیواد د هوایي او ځمکني خودمختاري د حفاظت لپاره به استعمالیږي. د نوموړي په خبره د دې نه علاوه هغه سره د 40 هلیکاپټرو او لږ تر لږه د 40 C-130 جازونو هم وعده شوې ده. ورځپاڼه لیکي د ګل تر مازیګره امریکایي چارواکو د راضینامې په هکله تفصیل ورنکړ چې افغان حکومت ته به کوم قسمه الوتکې ورکړل کیږي. ورځپاڼه زیاتوي اوس هم د دواړو هیوادونو ترمنځ په یوه مسله خبرې کیږي. هغه دا غوښتنه ده چې په هیواد کې میشت امریکایي ځواکونو ته د افغان قانون لاندې معافي ترلاسه وي. ورځپاڼه لیکي کرزی ویل دغه فیصله به د افغانانو په لاس کې وي او لویه جرګه به پرې راغواړي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د افغانستان د علمي او اسلامي سیړنو مرکز د موږ او زموږ مسولیتونه تر عنوان لاندې یو ورځنی سیمینار ترسره کړو. دا چې په دې سیمینار کې د خلکو پام کومو مسولیتونو ته واړول شو، په دې اړه مو له جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې خبروي.
دغه سیمینار چې موږ او زموږ مسولیتونه تر عنوان لاندې جوړ شوی وو د ننګرهار په علماو او قومي مشرانو سربیره ورته ځوانان هم وربلل شوي وو. په سیمینار کې یو شمیر پوهانو مقالې واورولي چې د اکثرو موضوع یې د پرتو ننګونو په وړاندې خلک خپلو مسولیتونو ته متوجه کولو. د افغانستان د علمي او اسلامي مرکز سلاکار شمس الحق هاشمزي هغه نقطې په ګوته کړي چې افغاني ټولنه ورسره لاس او ګریوان ده او دوی ورسره د مبارزې په هوډ راوتي دي.
موضوع د سولې د مجدد ادغام موضوع ده، او دومه د اسلام او دیموکراسۍ موضوع ده، او درېمه د اسلام او د اعتدال موضوع ده، څلورمه د ټولنیزو مکلفیتونو موضوع ده، د اسلامي ملي ارزښتونو پر بنسټ باندې، او پنځمه د ښځو د حقوقو موضوع ده. چې تاسو دوی دغه سیمینار هغه مفادات او ګټې د دې څخه واخلي او د خپل مسؤلیتونو په درک او احساس سره د نورو ته د ممبرونو د ټولنو او د نورو اجتماعاتو د لارې ځینې ورسوي.
د ننګرهار د حج او اوقافو د دارالارشاد مدیر احمد ولی وایي چې علمای کرام کولای شي چې په ډیره خطوګه ولس خپل مسولیتونو ته متوجه کړي.
نن زموږ هم وطن کې جنگ دی، پکې ډیره دارنګ بد حالت دی، پکې يرغلونه دي، پکې دغه په ارتباط باندې باید مونږه پوښو دا درکو فلم فلم په دې باندې خبر کوو. د حل لارې چالي ولته څنګه وکول شي مثلا د خپل ملک ته صلح راوړو، د امن راوړو، موږ خپل علماو ته متوجه شو، خپل مشرانو ته متوجه شو، ان شاء الله دا ټول مشکلات او ستونزې به حل شي. همدارنګه هر څړی خپل مسولیت درکې.
د ننګرهار د ځوانانو د فدراسیون مرستیال نورزیال لودین وایي سی چې په دغه سیمینار کې واوریدل دوی به په خپل چم گاون کې تبلیغوي.
دا کوم موضوع چې یعنی دلته مونږ یاد کړ لکه فساد اداري وو، د ښځو حقوق او د اسلام له نگانه د اسلام اعتدال وو، دغه مونږ په خپل کلو باندو کې او په خپل وظیفه کې به نور ته تبلیغ کړو.
د مولانا سید الرحمن په نوم یو تن وایي چې په ټولنه کې اعتدال د اسلامي نظام جز دی، او دوی به د ممبر لارې خلک اعتدال ته وربول.
دغه سم وایي چې دلته وصف الحال جریان لري او دا موضوع روانه ده چې اعتدال دی او په هغه کې د ښځو حقوق دي. دغه مونږ په 1400 کال مخکې چې هغه د اسلام یو اصول دی او پیشه ده هم بیان کړی دی او کړی دی او تبلیغ کړی دی د منابرو لارې او بیا هم کوو.
د افغانستان د علمي او اسلامي مرکز چارواکي وایي چې له ننګرهار پرته یې په یو شمېر ولایتونو کې ورته سیمینارونه جوړ کړي، او په پام کې لري چې په پاتې ولایتونو کې هم سیمینارونه جوړ کړي او د پرتو ننګونو په وړاندې خلک خپلو مسولیتونو ته متوجه کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
او اوس اوریدونکو اونیز خبرونه د نړۍ رنگونه درته وړاندې کوو چې پکې خوندور معلوماتي رپورټونه اوري. دا خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار ګلیاس جوړوي.
دا مشال رادیو اونیز پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. په نننۍ خبرونه کې مودل د نړۍ له ګډ ګډ نه خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی خبره کوو چې په لندن کې د ځمکه لاندې اورګاډي یو نیم سل کاله پوره شوې دي. زو لندن ته. په 1883 کال د جنوري پر 9 نیټه په لندن کې د نړۍ لومړی ځمکه لاندې اورګاډي په میټروپولیټن ریل پټري له پینټګنټینا تر فګریډین سټیشنه خپل لومړی سفر پیل کړ. په خپل لومړی سفر کې د ځمکه لاندې ریل ګاډي سیستم کې هر ورځ شپږش زره مسافر وړل کېدل. د ځمکه لاندې د اورګاډي مقصد په کوسو او سړکونو کې د خلکو بیرباړ ختمول وو. په لومړو ورځو کې خلک د ځمکه لاندې اورګاډي کې د سفر کولو نه اریدل. نو لومړی سفر کې 1500 شرفا په دغه اورګاډي کې سفر وکړو چې د خلکو ویره ختم کړي. اوس هر ورځ په دغه ځمکه لاندې ریل ګاډي کې 3.5 میلیونه خلک سفر کوي. د لندن انډرګراوند چې دی ټی بورتا ویل کیږي 2 کیلومتره پټری لري. د دې پټری 15% تر ځمکې لاندې ده. دا یو لس لاین لري چې پکې 220 سټیشن دي. د فلکیاتو کارپوهانو تر اوسه پورې تر ټولو لوی چکردار کهکشان موندلې ده. دغه کهکشان ګلکسی ایوالویشن ایکسپلورر نومي دوربین د لارې موندل شوې ده. د کارپوهانو وینا ده چې دغه کهکشان 123 ارب کال وړاندې په وجود کې راغلی و. د دې موندنې اعلان په امریکا کې د فلکیاتو د کارپوهانو په کلنۍ غونډه کې شوې ده. د دوی وینا ده چې دوی دا هم معلومه کړه چې په کائنات کې د کهکشان ارتقا څنګه شوې وه. بلخوا د فلکیاتو کارپوهان ویلي کهکشان کې د ځمکې په شان 18 ارب سیاری موجود دي. د کیپلر دوربین د لارې راغونډ شوي معلومات نه دا څرګندېږي چې 1,400 سیارو تصدیق شوي دي چې اوس دغه شمېر 2,300 ته رسیدلی ده. په دې پروګرام کې تاسو اوریدلی چې مریخ سیارې ته خلای جاز لیکل شوی بو او اوس په دې منصوبه کار روان دي چې انسان مریخ سیارې ته ولیکل شي. مریخ ته د انسان لیکلو لپاره تجربه روان دي او د نتیجو تر مخه په دې میشن کې ستور مزلي د خوب او د یوازیتوب ښکار شوی دي. تر اوسه پورې یو ستور مزلي هم په خلا کې د شپږو میاشتو نه زیات وخت نه تیروي. د مریخ 1599 منصوبې مقصد دا معلومول دي چې ستور مزلي به په مریخ د یو کال نه زیات وخت تیروي، نو د دوی په صحت به څه اثر پریوزي. ساینسدانان د تجربې په حال په میشن کې شامل کسانو د خوب وخت او نوري نمونو په اړه اندېښمن شول. د تحقیق نتیجو تر مخه ټول ستور مزلي مریخ ته سفر کول لپاره غوره نه دي. په دې تجربه کې 3 روسي، 2 یورپي او 1 چینی رضاکار شامل دي. دغه کسانو په آزمایشي توګه 1500 ورځې په یو کور کې تیر کړي وي. دا تجربه پر مهال د دغه کسانو له بهر نړۍ سره رابطه ډیر زیاته محدود و. د دوی په خلای جاس کې کړکې هم نه و. د نتیجو نه دا معلومه شوې ده چې په تجربو کې شامل کسانو ته زیات خوب ورته او دوی په چټکتیا سره کار هم کم کړي وو. د برتانیا یو تنظیم په خپل رپورت کې ویلي په ټول نړۍ کې د خوړو نیمه برخه ضایع کیږي. د ضایع شوو خوړو مقدار 2 ارب ټن دی. د انسټیټیوټ آف میکانیکل انجینیرینګ وینا تر مخه د غذایی شیزونو ضایع کیدو کې مهم وجوهات د خوړو تحفظ، د ختمېدو نیټه او د صارفینو سوسواله شامل دي. په دې رپورت کې ویل شوی چې برتانیا کې 30% سبزیانی ځکه نه کرل کیږي چې په کټو کې خنخکاری. د دې ادارې یو ډاکټر ټیم فاکس وایي د خوړو زیات مقدار ضایع کیدل یو حیرانوونکې خبره ده. په ټوله نړۍ کې هر کال 4 ارب ټنه خواړه جوړول کیږي چې د دې تر 50% پورې برخه ضایع شي. په رپورت کې ویل شوی چې په برتانیا او امریکا کې خلک چې کوم خواړه واخلي نو د هغې نیمه برخه غورځوي. د ډاکټر ټیم فاکس وینا تر مخه د خوړو ضایع کېدو لپاره مؤثر اقداماتو ضرورت دی، ځکه چې را روان ورځو کې به دا مسله نور هم سنگین شي. د خوړو یو ځای نه بل ځای ته د وړلو او محفوظ ساتلو په لټ کې د کوټلې ګامونو ضرورت دی او په خلکو کې دا شعور هم را پیدارولو ضرورت دی چې دومره خواړه جوړوي چې ضایع کېدونې بچ کړي. د موټر ګاډو جوړونکي جاپانی کمپنی ټویټا د بغیر له ډرایور موټر ګاډي ویډیو خبره کړې ده چې صارفینو ته دا معلومه شي چې څنګه دا موټر چلیږي. دا ټویټا په لیکسس موټر د پاسه یو رادار او ویډیو کیمرا لګیدلې و چې د ډرایور مرسته کوي. د کمپنی تر مخه دغه موټر به له نورو ګاډو څخه په فاصله کې وي چې په نتیجه کې به نور خلک محفوظ وي. دغه کمپنی ویان وایي چې دوی غواړي د سړکونو پیخي په مکمله توګه ختم شي. دغه کمپنی د نظام ته د تک را تک او خیار نظام نوم ورکړی دی. د جاپان په ټوکیو ښار کې د شین ټونا مهي په ریکارډ 1.6 میلیون ډالر باندې خرڅ شوې ده. د ټوکیو په سوکی جی ماهیانو مارکیټ کې د نیلامۍ پر مهال 222 کیلوګرامه یو ټونا ماهی په 1.6 میلیون ډالر خرڅ شو. دا یو ریکارډ دی او دغه ماهی د جاپان د مشرقي سیمې مچیمارونی ولیبو. د دغه ټونا ماهی غوخه ګلابي او سره ده، کوم چې د جاپانیانو روایتي خوراک سوشي کې استعمالیږي. د بلو فین ټونا نومي ماهی په جاپان کې د نړۍ د نورو برخو نه زیات خوړل کیږي. 80% د جاپان خلک ټونا ماهی خوري. سونی کمپنی یو داسې سمارټ موبایل ټلیفون جوړ کړی دی چې په اوبو کې د پریوتو باوجود به هم د استعمال قابل وي. د اوبو نه محفوظ ساتلو والا آلات په جاپان کې ډیر عام دي، خو جاپان دغه مصنوعات نورې نړۍ ته نه دي معرفي کړي. د دې موبایل ټلیفون نوم ایکسپیریا زد دی. د دې سکرین 5 انچه دی او په یو میټر ژور اوبو کې د کیښودو باوجود هم دې ټلیفون ته نقصان نه رسیږي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. دا فلمونو نړۍ تر ټولو لوی ایوارډز یا جایزې آسکرز لپاره د فلمونو نامزدګي شوې ده. په دې کې تر ټولو زیاتو برخو کې د سټیون سپیلبرګ لینکن فلم 2 ایوارډونو لپاره نامزدګي شوې ده. فلم لایف آف پای د یولس، لیس میزرابلز اته او ارګو اتو برخو کې نامزدګي شوې ده. د 2012 کال تر ټولو ښه فلم کې وو فلمونه راغلی دی چې پکې بیست آف ساودرن وایلد، سلور لائننگز پلے بک، زیرو ڈارک 30، لنکن، لاس میزرابلز، لائف آف پای، امور، جینگو انچینڈ او ارگو شامل دی. د برتانیا مشهور فلمی ستوري جنسن ستیتم او مشهور سندرغاړي جنیفر لوپاز نوی فلم پارکر با د جنوري په 15 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. فلم کې پارکر یو پېښور غلبي. Steal from people who can't afford it. I don't hurt people that don't deserve it. Parker's a thief who sees all business as being corrupt, and he's just taking his piece of the pie. He made a deal. He is a tough professional. Who the hell are you? Parker. د برتانیا مشهور فلم ډایرکټر ډینی بویل نوی فلم ترانس ټریلر خپور شوی دی. ډینی بویل د دې وړاندې آسکر ګټونکي فلم سلم ډاک ملیونیر جوړ کړی وو. فلم ترانس کې خودل شوی چې د ملیونو ډالرو پینټینګ خلا کیږي. There's something hidden inside me. What is it? It's a memory. A memory? A memory of what you did. Anyone can steal a painting. Let's start the bidding at £5 million. No piece of art is worth a human life. Where is it? I can't remember. I got hit on the head. That you remember. د هند سینما مشهور استوري سنجے دت، ارشد وارسی او پاریش راول نوی فلم ضلع غازی آباد ٹریلر خپور شوی دی. فلم کې د هند یو ضلع کې انتخابات خودل شوی دی چې سرنګا پولیس د با اثر خلکو مرسته کوي.
میں اتنی گولی ماروں گا کہ اس کے بچے پتل کے پیدا ہوں گے.
سرینڈر کر لے، زندہ رہے گا.
تبادلہ کرا لو،
زندہ رہو گے.
پولیس والوں کی نہ دشمنی اچھی ہے نہ دوستی.
د هند مشهور ستوري ارشد وارسی نوی فلم جولی LLB ٹریلر خپور شوی دی. فلم LLB کې ارشد وارسی یو ناکامه وکیل وی، خو د یو مشکل مقدمه پیروي کوي.
نام کیا بتایا آپ نے؟
جی جگدیش تیاگی جی، جولی جولی کہتے ہیں مجھے.
ہاں کہاں سے LLB کی آپ نے؟
جی لا کالج میرٹھ.
یہ پی آئی ایل ڈال دی آپ نے؟ ہیں اپیل کو ایپل لکھ رکھا ہے، اس کے اندر پروسیکیوشن کو پروسٹیٹیوشن لکھ رکھا ہے.
بہت بڑی غلطی ہوگی میرے سے جو تیرے جیسا جھنڈو وکیل کر لیا میں نے.
جگدیش تیاگی عرف جولی نے اب کورٹ میں ایک ایفیڈیوٹ دے کر سنسنی پھیلا دی ہے.
تھنک پریکٹیکل یار،
دو کوڑی کے وکیل کیا کر لو گے تم؟
میرٹھ کا ہوں، اپنی اوقات پہ آ گیا نا. تم گواہی دو یا نہ دو، میں تو سچ ڈھونڈ کے نکالوں گا.
Who is this Jolly?
He is nothing. He is nobody.
دا مشال ریڈیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجیبه معلومات، انټرنیټي، ساينسي او د فلمی نړۍ له قصو موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې د نن ورځې پروگرام راغون کړو، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لارې چې زموږ شمیره ده 0020221212 2211 او د موبایل ټلیفون د لاري اس ام اس هم کولی شي. تاسو اس ام اس په دې شمیره را لګلی شي 03325333351. په همدې ځای خپل کوربه ګلاست اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
د مشال پنوم تاسو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړی پروګرام د مشال پنوم.